پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. کابل ښار کې د پیژندل شوو څیرو د وژلو یا ترور پیښې ډېرې شوې دي. چارواکي عاملین د دولت وسلوال مخالفین بولي. په امریکا کې د کورونا د پیښو له زیاتوالي سره په روغتونونو کې بسترې کېدل بې سارې کچې ته لوړ شوي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. احمد شیبر وړاندې کوي.
تمه ده چې د افغانستان د مصالحې دالی شورا رئیس د ازبکستان له ولسمشر سره د افغان سولې په تړاو د سیمې پر اجماع خبرې وکړي. په ننګرهار کې د افغان هوایي ځواک هلیکوپټر لویدلې او 200 روسي ځواکونه په ناګورنو قرباخ کې ځای پر ځای شول. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا رئیس نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره پر افغان سولې خبرې وکړي. عبدالله عبدالله تیره شپه تاشکند ته ولاړ څو د ازبکستان له چارواکو سره په افغان سولې کې پر سیمه ییزه اجماع خبرې وکړي. شغلی عبدالله د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د غشتلتیا په هدف تر دې مخکې پاکستان او ایران ته هم سفرونه کړي دي. په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک و هلیکوپټر لویدلې چې پکې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د افغانستان دفاع وزارت د هلیکوپټر د لویدو پیښه او مرګ ژوبل تایید کړي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې بیګا په 12 بجو یو ام آی ولس هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې له امله د ننګرهار په حصاره کولسوالي کې لویدلې چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د پکتیکا په سوربي ولسوالي کې د طالبانو او پولیسو د نشتې پر مهال چارواکي طالبانو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د پکتیکا د پولیسو ویان شام محمد آریان ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه ناوخته د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ اړوند د شابدین په سیمه کې پولیس د غزمې پر حال ول چې نښته رامنځته شوې ده او د پولیسو په ځوابي ډزو کې چې یو لسنه وژل شوی او څلور نور مرګونی ټپیان دي.
د شغلی آریان په وینا پرې جګړه کې د طالبانو یو پیک اپ موټر، یو موټر سایکل او یو شمېر وسلې او مهمات تخریب شوي دي. د آریان په وینا پولیسو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په روزګان کې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې دروش وسلوال طالبانی وشلې دي. په جنوب کې د 215 اتل قولي اردو ویان محمد صادق حسان نن ازادي راډیو ته وویل
په پیری تلویزیون ساتنه کې د افغان هوایي ځواکونو په حمایه د روزګان ولایت د سوالي په حال کې چې تر سره شو چې په څه کې د لطرا او سوال تر راځي وو چې څو او نه تنا تپیان شو. همدارنګه د ترینکو په ساحو کې اته تک سوال تر راځي ورستوي دي او په دې تنا تپیان شوی دي.
محمد صادق حساب زیاته کړه د دې بریډون او جګړو پر مهال 14 تنه نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. ایساونه ویل چې د تازه نشته پر مهال افغان سرتیرو ته مرجوب لاوشته دا وکنه وسلوال طالبانو په دیاړه سنې دی ویلي. لاسادي راډو خبرونه اوري. د روسي سولساتي ځواکونه د ارمنستان او آذربایجان د یو نیم میاشتنی جګړې د پایترسولو په هدف د شبي حکومت لمخې په ناګورنو قرباخ کې ځای پر ځای شول. په لومړي جوپه کې 200 روسي سولساتي ځواکونه پروندې سیمې ته ورسېدل. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړې د بندولو تړون چې د روسي په منځګړې تو پروند لاسلیک شو په باکو کې د خلکو له توت هر کلی سره مخامخ شو. خو په ایروان کې بیا زرګونه کسانو د لاریونونو په ترڅ کې خپل مخالفت ورسره وشو. د شبي حکومت لمخې آذربایجان به د ناګورنو قرباخ ځینې برخې او شاوخوا سیمې چې په دې روسي جګړو کې نیولې دي وساتي. ارمنستان به په دې سربیره چې له ناګورنو قرباخ سره د وسلوون کې لوی لارې لاچین سیمه کې سیمه له لاسه ورکړې او د حکومت لمخې باید د آدم او کلاپچر سیمې هم تحویل کړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې دغه تړون باید د تلپاتې سیاسي موافقې او د شخړو بشپړې هواري لپاره لاره هواره کړي. د ناګورنو قرباخ سیمه کې تازه جګړو نږدې یو نیم زر کسان چې پکې پوځیان او ملکیان شامل دي وژلي او یو زیات شمېر خلک یې بې کوره کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څه وخت مخکې ویلي وو چې د ناګورنو قرباخ په سرژنۍ جګړه کې ټول ټال 15,000 کسان مړه شوي دي. او روسي خبر ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سربیره پر دی چې په کورونا وایروس تخته خلکو شمیر پرون له 100 میلیونه واوښت په یو ورځ تر ټولو زیات ناروغان پکې بستر شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په ټوله متحده ایالاتونو کې نشته 12000 تنه پروختونونو کې بستر شوی چې دا په یو ورځ د بسترې ناروغانو تر ټولو لوړ شمیر دی. په متحده ایالاتونو کې د سباندې 100 میلیونو او 225000 کورونای ناروغانو لړلې تر دې دمه نشته 240000 کسان مړ شوي دي. دا خبرونه
زموږ غږ آزادی رادیو اوري وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغانستان کې د پیژندل شوو څیرو او فعالانو د وژلو یا ترور پیښې ډېرې شوې دي.
هغه اهداف په نخښه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي. په هغه کې خبريالان په نخښه کوي
همدې نه امنې او بلخ کې د سوداګرو میرمنو کاروبار ټکنې کړي. دوی وایي د طالبانو راتګ ته هم اندېښنه لري.
له خزو سره یو ویره پیدا شوی که دوی راسي خزو ته به د کار کولو او سوداګریز فعالیت اجازه ورنکړي.
د ژمی پر رسیدو پکتیکا ته راغلی وزیرستاني کډوال د لاسنیوي غوښتنه کوي.
کسا کونډارنده سودا غربت ابرته دی واړی کل مشمون ایتی وسایل د میز نشته چې نه پټای لري نه غار لري نه بل کاروبار لري میز تر د ژمی مرسته دا وشي.
امریکا کې د کورونا له زیاتېدو سره په روغتونونو کې بستر کېدل بې ساري کچې ته لوړ شوي. نور مسایل هم درته لرو. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی. دولس بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لوړ پوړي افغان چارواکي دعا کوي چې طالبان له دولت نه د خلکو د نارضایتۍ لپاره نرم اهداف په نښه کوي. له دې ډلې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي داسې معلومات ورسېدلي چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان په نښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. دغه موضوع زموږ همکارې فیروزه عزیزی تعقیب کړې ده. مهال د کابل استودیو را سره ده. فیروزه جان ستړي مشه. څه دي د افغان چارواکو د خبرو نور جزئیات؟
مننه. بلې، کابل په تیره یوه اونۍ کې هر ورځ د یوې مقناطیسي ماین د چاودنې او هدفي وزنو شاهد دی. تازه نن د کابل امنیه قومندانۍ په دغه ښار کې د دریو پوځیانو د ترور خبره کوي. کابل امنیه قومندانۍ وایي نن سهار 6:30 بجې د کابل یولسم امنیتي حوزې اړوند په لبجر سیمه کې پرنجر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین له امله دوه امنیتي منصوبین ووزل شول او یو بل ټپي سو. تیره شپه هم په بګرامۍ سیمه کې د ملي اردو دوه پوځیان په نخښه سوی دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي ملي امنیت خبر ورکړی چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان په نخښه کړي. امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبان ځکه غواړي له نرمو اهدافو کار واخلي او د داسې وزنو چې هغه د خلکو عاطفي او احساسات راوپاروي کولای سي خلک له حکومت سره په تضاد کې کړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د خبرونو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
او هغه خلق او هغه مجرمینو ملاتړ کوي او په دې ویره کې دي چې د قانون لاس به دوی ترسیږي او یا به د کابل خلک د آرامۍ ساه اخلي. په همدې خاطر دوی هغه اهداف په نخښه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي. په هغې کې خبريالان په نخښه کوي. په هغې کې هغه عام خلکو باندې بریدونه کوي. د غرس په سرتیرو هم بریدونه کوي.
حتی مو وکړه د امرالله صالح د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو تر دې دمه د اړیکو ته ځواب نه دی ویل سوی. د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په یو چاودنه کې د کابل چې تر ټولو امنه سیمه ده هغه د مکرویانو په سیمه کې یو پیژندل سوی خبریال او د افغانستان د مرکزي بانک د عامه اړیکو سلاکار یماس یواش او دوه همکاران هم ووزل شول. تر هغه وړاندې د یو پوځي چارو پو اسدالله ولجی کورنۍ هم په یو مقناطیسي ماین کې په نخښوه. همدارنګ د دغه چاودنو په ترڅ کې تر دې وړاندې د خورشید ټلویزیون دوا کارکونکو هم وزل سوي وو. بلی لودین صاحب،
ډیر مننه. کور ودان فیروزه عزیزی وا چې ویلې لوړپوړي افغان چارواکي له هغې ډلې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې طالبان په لویو ښارونو کې د مدني فعالانو او نورو نرمو اهدافو د نښه کولو پلان لري. طالبانو که څه هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو څو ورځو کې د طالبانو او د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ حتی لفظي شخړو ته ورته غبرګونونه تبادله شوي دي او دواړه لوري یو بل تورنوي چې د سولې د هڅو د زیانمنولو لپاره کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په شمالي ولایتونو کې یو شمیر سوداګری خزي وایي چې د ناامنۍ له امله یې سوداګریز فعالیت زیان لیدلی. په شمال زون کې د صنایعو او سوداګرۍ خونه هم تاییدوي چې طالبان پر لوی لارو د سوداګرو وارداتي توکو نه باج اخلي او یادې مسلې د شمال په سطحه د پانګونې کچه هم کمه کړې. په دې اړه پام وکړئ له بلخ نه د ازادي راډیو د خبريال مجیب حبیبزی راپورته.
سیما هاشمی په بلخ کې له سوداګرو مېرمنو یو ده. دغه په خبره چې د نامنې د زیاتوالي او د حکومتي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د اوګډېدو له کبله د سوداګریزو توکو د لید او رالې بهیر ته زیان رسیدلې. هغه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په مخه خپل حمله زیاتې کړي، چې لامل یې په شمازون کې د نامنې د زیاتوالي ترڅنګ د پنګونې کچه هم کمه شوې.
زمونږ مذاکرات شروع شوه،
لکه چې د دوی مذاکرات پیل شوی، هر ورځ چې پریتیریږي تاوتریخواله هم ورسره زیاتیږي. اوس د موک بانګونه د ماتې په حال کې ده او موک په خطر کې یو. پولې تړلې دي، نه سم صادرات لرو او نه خو.
میرمن هاشمی سره لدې چې په افغانستان کې د سولې راتلو ته په امید ده، خو وایي چې د سولې د خبرو د لومړي پړاو وګدېدو په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاوي ترمنځ د سولې خبرو مثبتو پایلو ته نهیلی زیاته کړی ده. هغه وویل کدا خبره یو پایله ته هم ورسیږي، بیا هم دا ویره موجوده ده چې د طالبانو د بیا راتګ سره د سوداګرۍ په برخه کې د خزو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول شي.
له خزو سره یو ویره پیدا شوی او هغه دا چې که دوی راسی خزو ته به د کار کولو او سوداګریز فعالیت اجازه ورنکړي. دوی په خو هم همداسې وو او خزي نه پریښودلې ترڅو له محرم پرته له کوره د باندې ووزي. ویرسته او دا ځکه چې موږ له دې په خو هم دا خراب کار تجربه کړی.
تر دې مخه طالبانو ویلي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د خزو حقونه خوندي وي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. په همدې حال کې د شمازون د صنایعو او سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د ټول شمال په سطحه سلو 50 کزه د سوداګرۍ په برخه کې فعال دي. هغه ویلي چې دغه فعالیت لا بهر څخه پر وارداتي توکو ولاړ دی او دغه چاره اوس مهال د نامنې لامل له خند سره مخ شوه. د هغه په خبره چې طالبانو د حملو په زیاتوالي سره په شمالي ولایتونو کې د سوداګریزو توکو لیک ترالیک کم کړي او همدارس سوداګر په بلخ، چوبزجان، سمنګان او سرپل کې پنګاوني تزړه نه کوي. قاسمی زیاته کړه
وسلوالو مخالفینو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې بایدو ایم چې په لوی ولارو کې دوی پر هغه اموالو چې انتقالیږي سوداګرو ته د اسلامي امارت په نامه رسمي پارچه ورکوي.
د بلخ پولیس هم تایید کړي چې طالبان پر لوی ولارو د سوداګری ستوکو د لیګ لاګاړو باج اخلي. خو بیا د طالبانو یو ویان زبی غلام مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ملګری د شرعي احکامو لمخې پر سوداګری ستوکو مالیه وضع کوي. په مزار شریف کې د خوراکي توکو تولید کوونکو هم د نامنې او په قطر کې د سولې د مذاکراتو د بی پایلو هڅو پاړه اندېښمندي او وایي چې یاد بهیر د دوی کاروبار ته صدمه رسولي. پر سو بابور په مزار شریف ښار کې د کیک او ګلچې د تولید کارخونه لري او وایي چې د نامنې په خاطر نه د توان دلې چې ولسوالیو کې خپل مشتریانو ته توکي ورسوي. پرستو وایي چې په تمه ده ترڅو د قطر په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي او هیله لري چې دوربند په ترسره کېدو سره د نورو اداري او ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ښځو سوداګریز فعالیت هم وده وکړي. د قطر په دوحه کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه دوه میاشتې کېږي، خو تر اوسه دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي چې د خپلو خبرو د دوام لپاره پر یوه ګډه تګلاره سره موافق شي. په ورته وخت کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې هم وسلوال تاوتریخوالی زیات شوی چې اکثرا طالبان پرې ګرم بلل کیږي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونوای د اسلام قلعه بندر دوهمه دروازه د سوداګریز مالونو د لیک درا لیک لپاره پرانستل شو. د دې خونویان بکازادی رډټول د دروازه د سوداګری خونی د پرله پسې هڅو د لویدیزي حوزې د سوداګرو په غوښتنه او د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په مستقیمه سپارښتنه د سه شنبه په ورځ پرانستل شو. د خاغلی بابک په خبره د دې دروازې لپرانستو سره به زرګونه سوداګریزو مالونو موټرونه تګ را تګ وکړي او د افغان سوداګرو د سوداګریزو اړیکو د پرمختګ لامل بشي. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي سږ کال به بادغیس ولایت کې 1500 سکتار ځمکه باندې د پستې باغونه جوړ شي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا باغونه به آب کمری او مقر ولسوالیو کې جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د دې باغونو 160 هکتار به د زراعت ریاست او 1600 هکتار به د کرنې وزارت مالداري او باغداري د ملي پروژې لاري جوړ او ځینی به بیا ورغول شي. د نوموړي په خبره د دې باغونو جوړول به د بڼوالو د اقتصادي پرمختګ او د پستې حاصلاتو د زیاتېدو لامل شي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ دوه نوي پوله، یو یورو نهه اتیا افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ نهه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر ایرانۍ تومان درې افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زرو دیرس افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه اتیا افغانۍ.
دیوا نادر و چې تاسو ته د ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم راځو نړیوالې موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د بستر کېدو شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. په وروستیو اونیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې هم خورا زیاتې شوې دي. یوازې پرون سه شنبه نږدې 12000 کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته وو بسترې شوي، چې دا په اپریل او جولای میاشتو کې د دې ناروغۍ له اوج وروسته لوړ شمیر ګڼل کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
یوازې د سه شنبه په ورځ نږدې 12000 کسان چې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ اخته وو د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو روغتونونو کې بستر سول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د څارنې یوې ادارې په خپل بلاک کې لیکلي د بستر سویو لوړ شمیر ښیي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو بد پړاو ته ننوتلی یو. د بستر سویو تازه شمیر په تیرو دوو اونیو کې په 340 زیاتوالی شوی چې ورسره په تیرو وو ورځو کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر هم یو لکو شلو زرو ته زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوازې د نومبر میاشتې له لومړیو تر 1 میلیون ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي او په دې موده کې په ورځني ډول د مړو شمیر هم تر زرو زیات شوی دی. خو د درملنې شکیدو د مړو شمیر راکم کړی. حال دا چې په پسرلي کې په کورونا وایروس د مړو شمیر تر دې زیات و. د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل که دغه هیواد د عامې روغتیا په برخه کې خپل اقدامات زیات نه کړي، کورونا وبا به نور هم بد حالت راولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ټول ایالتي او محلي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي او یا هم ګڼو چارواکو د نویو محدودیتونو د لګولو خبرداری ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي چې شمیر یې تر 10 میلیونو او 2 لکو اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په ټوله کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 2,40,000 ته نږدې سوی دی. په وروستیو میاشتو کې دغه وایروس د امریکا په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ په خپرېدو دی. حال دا چې د پسرلي او دوبي پر مهال په ښارونو کې د وایروس خپرېدل زیات و. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 1,500,000 او 4 لکو او د مړو شمیر تر 1 میلیون او 2,00,000 زیات شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې چاپ کړې پام وکړئ. ډیوی نادر
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې د افغان سولې فرصتونو د جګړې لیکو ته د طالبانو خوشی شوي زندانیانو بیرته ګرځیدل او د سینما پارک نړولو په اړه تبصرې او لیکنې کړې دي. هشت صوب ورځپاڼې سرمقاله کې راغلي افغان حکومت له امریکا او عام افغانان باید له افغان حکومت څخه وپوښتي چې د طالب زندانیانو د خوشي کېدو ضمانت څه و. د سرمقالې لیکوال دا پوښتنه په داسې حال کې مطرح کړې چې افغان حکومت په وار وار ویلي چې خوشي شوي طالب زندانیان بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي او عملاً افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. لیکوال زیاته کړې ده چې امریکا له طالبانو سره پر شوي هوکړې ټینګار وکړ او پر افغان حکومت یې فشار راوړ تر څو د طالبانو څخه د پاسه 15,000 زندانیان خوشي کړي. نو اوس امریکا، افغان دولت او افغان حکومت عامو خلکو ته باید ځواب ووایي. په سرمقالې کې ټینګار شوی افغان دولت باید نه یوازې د جګړې میدانونو ته د خوشی شوي طالب زندانیانو خبر او شمیرې ورکړي، باید په دې برخه کې خپل ښکاره دریځ وړاندې کړي تر څو طالبان په خپلو ژمنو ولاړ واوسي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو د هوکړې وروسته افغان حکومت د طالبانو څخه د پاسه 15,000 زندانیان د بین الافغاني خبرو د پای لپاره په مشروع ډول خوشي کړل. د افغان حکومت له لوري هغه مهال وویل شول چې د طالب زندانیانو خوشي کېدل به په اوربند تمامېږي او یاد زندانیان به د جګړې لیکو ته نه ګرځي. هغه څه چې اوس یې د طالبان لوري د نقص ادا کوي. اوس د افغان حکومت تازه راپورونه ښیي چې له دې ډلې زندانیانو 500 جګړې ته ګرځېدلي چې ډېری یې په روانو جګړو کې وژل شوي هم دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د سولې لپاره ترلاسه شوي فرصت نه باید ګټه پورته شي. په سرمقالې کې راغلی ده چې د امریکا تازه ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن ویلي چې له نړۍ سره به خپلې اړیکې بیرته ورغوي، نو افغان حکومت هم ترې غوښتي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي هوکړه لغوه کړای شي. لیکوال په سرمقالې کې له امریکا څخه د افغان حکومت د دې غوښتنې لامل د امریکې او افغان حکومتونو ترمنځ شته دفاعي، امنیتي او ستراتیژیک تړونونه یاد کړي دي. د لیکوال په باور طالبانو تر اوسه د سولې خبرو په برخه کې خپل هیڅ کوم ژمنه نه ده عمل کړي. پر همدې بنسټ د افغانانو ترڅنګ نړیوال هم نه غواړي چې له جمهوریت څخه پرته بل کوم نظام پر افغانانو حکومت وکړي. نو طالبانو ته پکار ده چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره لومړی په اوربند او وروسته په پاتې مواردو هوکړې ته ورسیږي. د دنیا ورځپاڼې سرمقالې کې بیا د پارک سینما په ورانولو او پر لاملونو یې بحث شوی دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي ده چې د پارک سینما د فرهنګیانو، سینماګرانو او عامو خلکو د غوښتنو خلاف ړنګه شوه. نو ښکاري چې یاد ودانۍ د مافیایي تحرکاتو ښکار شوي او دا چې ځمکه یې په تجارتي سیمه کې ده ښایي پر سر یې معامله وشي. د لیکوال په باور که دلته مافیایي لوبه نه وه نو لږ تر لږه د دې سینما ورانول به یو څه ځنډول شوي وو تر څو د افغان فلم ریاست، هنرمندانو او تاریخ پوهانو ترمنځ یو څه بحث شوی وای. په سرمقالې کې ټینګار شوی که د افغان حکومت له لوري د داسې خودسریو مخه ونه نیول شي نو ممکن په راتلونکو کې هم داسې تاریخي ودانۍ ونړول شي او د ځمکې پر سر یې معاملې ترسره شي.
په پکتیکا کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د هم په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو په شان د ژمنیو توکو او نقدو پیسو مرستې وشي. دوی وایي پکتیکا سوړ ژمی لري او که مرستې ورسره ونه شي نو سختو ستونزو سره به مخامخ شي. په دې اړه پام وکړئ له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپورته.
د پکتیکا په بیرمل او لمن کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری یا یونیسیار او نړیوال خوراکي پروګرام غواړي چې دوی سره د نقدي او د ژمنیو توکو مرستي وکړي. دوی وایي په خوست کې وزیرستاني کډوالو هرې کورنۍ ته 15,500 افغانۍ نقدي مرسته روانه ده، خو په پکتیکا کې تر اوسه میشتو کډوالو ته دا ډول مرسته نشته. د دوشنبه په ورځ د پکتیکا په بیرمل کې میشت وزیرستاني کډوال رمضان آزادی رادیو ته وویل چې دوی هم کند یو یتیمان لري، خود گزاره هیڅ امکانات ورسره نشته.
کسا کندارن دا سوڑا غربت ابرته دی دواری کل مشمون هیچی وسایل دمیش نشته، صرف پا دنمیش دازی چه نه پتای لاری، نه غار لاری، نه بل کاروبار لاری، نه کورتا دمیش دسل یار تاریکه شته. نردا مهرباني د میشتره وشي چې میشتره د زمي مرسته دا وشي د نړی مرسته در غاڼه کو
د زید الله پونم په برمل کې یو بل میشت وزیرستاني کډوال هم وای
مونږ د اسه ماجریو د کسرنګ چې په خیس کې زمونږ ماجر دي هیته د یونیسار د طرفه 15,500 افغانۍ ملاو شولې مونږ د غوښتنه ده د یونیسار نه چې مونږ د برمل ماجر ته 15,500 افغانۍ منزور شي
د سید حیدر خان پونوم وزیرستانی کډوال وای لدبو کلونو راهیسه دوی سره نقدی مرسته بندي شوی او سه کال خو هغه د خوراکي توکم راسته هم بیخي کم شوی ده
پس کولاشی چې افغانستان کې اوسېږي او دوا کولاشی چې نقدی مرسته چې کیما باندې شولا او خوراکي مرسته چې کیما ارتيغه دا ستو چې لکه په درې څلور میاشتو کې یو روس بیا ورکا شي وېس مکمله دال غړي چې وی اغه اپس ختم کړو نکته څنګه نر کیما بهر نشي کیم شاید مش په سارم نه درېمي مش دا غوړي د افغانستان حکومت سره مش د خپل حق ورسي
په خوښ کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین مانی چې په دې ولایت کې د وزره کورنۍ څخه 1,230 کورنۍ سره د 15,500 افغانۍ معادل مرستي کیږي د خوښ کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم ول د دې کورنۍ کیفیت د دې چې سرپرستان نه لري یا لاته سکل نسخه کم عمره کسان سرپرستی کوي او یا هم مایوبین دي چې هغوی ګټه وټه نشي کولای بلدورې ته د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالی فزر یاروایی دوی سره د کډوالو لپاره د نقدي مرستو مسله نه ده شریکه شوې خو مؤسسات ورسره ژمنه کړې چې کډوالو ته به ژمنې مرستې ورکوي
اطمینان راکړل چې دوی سره به زمستاني کومکونه حتما ترسره کیږي موږ تقریبا تر دې وخته پورې مسلسل خوراکي توکي دوی ته توزیع شوي دي
په 2014 زیږدیز کال کې په وزیرستان کې د پاکستان پوز د ضرب عذاب عملیاتو له پیلې وروسته د خیبر پختونخوا په خوا کې زرګونه وزیرستاني کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم را کډه شوې پکتیکا د افغانستان له سړو ولایتونو دی په دې ولایت کې یو څه مخکې ژمی پیلېږي ډېرې واورې وري او هوا هم پکې د خوست او نورو ګرمو ولایتونو په پرتله په سړ تودېږي
هر چهارشنبه د ماسپخین له دوو تر درو بجو میکروفون ستاسو
اوریدونکو نن له دو تر درې بجو مایکروفون ستاسو خبرونه د کوربه زیمه او موضوع هم د سولې او پراختیا لپاره د ساينس نړیواله ورځ دغه نړیواله ورځ پرون و پدې خبرې کوو چې په افغانستان کې څومره د امکانات شته چې د سولې د راوستلو لپاره له پراختیا او دغه راست له ساينس او علم نه استفاده وشي افغانستان څومره کولای شي د گاونډیو او د سیمه هیوادونو نه په دې برخه کې ځینې زده کړې وکړي او وکول شي په خپل ټولنه کې امن او سوکالی راولي په دې لاره چې د خبرونه را سره واوري او د خبرونه پر مهال لزنګ را وهي او خپل نظرونه را سره په دې اړه شریک کړي
ستاسو لا پیغامونو
جبار کونړی خبر کوم دا برهنا تذکری چې کی دی دا په جلال آباد کې ورکول کیږي باید دا کونړ ولایت ته راشي دا مشکل زموږ حل شي د کونړیانو والسلام به احترام
زه د لوګر ولایت د اګری ولسوالۍ نظر سره په تماس کې موږ له دولت څخه دا خوښ لرو چې زمونږ استقاق د اګری ولسوالۍ ولسوال کومندان او د نورو چارواکو ته ونسپاري ځکه چې موږ ته تر اوسه پورې هیڅ هم نه وی رسیدلي زمونږ ملکان سپینګیری او د ولسوالۍ چارواکي ټول د مخې غلې دي او باید زمونږ دغه کوم استقاق چې زمونږ ته دولت یو استازی راولېږي یو حیات راولېږي په دې معنی نه ده چې بس موږ د شواري غریب خلک دي او تم مواد وړي غل او رسته ده تاسو نه کوو دا کوم استقاق چې موږ راشي کنه دا موږ نه په سره کې اتیا پیسو ته چې دا کنه دا چارواکي خوري او موږ ته پوره حق نه راکړي د دولت څخه دا خوښ لري چې دا زموږ استقاق موږ ته په خپل وسپاري او یا یو حیات ور سره ودی چې تر څو په بشپړ ډول او درست ډول ترتیب کی او توجیه او سلام دا دا تیر ادو کارکونکو نه ډیره مننه
ملت حسین زابل ولایت شاهیل ولسوالی مالک نیولی ده دا پیغام دا ورونه چې زمون سلک کنډ کپر د شل کال یو اصله نه جوړی دی لاول لا سم نه جوړ شو دا موږ د مهرباني چې موږ راغت نو ټول چاروا کوروس او دا نه را ته جوړه کی ټول زنه تکرنی روح زنه موټر چې په یوه لږه خراب خایې
دا
دروازګان ولا جراوت ولسوالی صدا پیغام تاسو ته پیښدم نو دروازګان ولا جراوت ولسوالی چې زموږ ترایون زموږ د پښتونه د سرویس کې چې موږ پر ترې د نوې راغلي دا وران چې یو مخ سره چې د سوالو کې موږ نو څو ورځې پر ترې تواصل د پر ځای هیڅ وخت نه پیلېږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو تاسو کولی شئ د افغان بسیم 1918 شمیره ته اس ایم اسونه هم راولېږئ موږ به په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته خبر کړو. اوس هم له دې سره ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې په مکړې لاندو خبرونو ته احمد شیبری وړاندې کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي چې په راتلونکي پسرلي کې به د افغان سولې لپاره په تاشکند کې یو نړیوال کانفرانس جوړ کړي. په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک په هلیکوپټر لویدلې چې پکې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د کریم آغا خان فرهنګي بنسټ چمتووالی شولی چې د هرات ولایت 15 مناره چې د نړۍ دوله ګواډ سره مخامخ دي بیا ورغوي. د روسي سولاسات ځواکونه د ارمنستان و آذربایجان د وینی میاشتې جګړې د پای ته رسولو په هدف د شوي هوکړې له مخې په ناګورنو قرباخ کې ځای پر ځای شوي دي. په لومړۍ جوپه کې 200 روسي سولاسات ځواکونه پرون د سیمې ته ورسېدل. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې سربیره پر دې چې په کرونا وایروس اخته خلکو شمیر پرون له 100 میلیونه واوښت په یو ورځ تر ټولو زیات ناروغان پکې بستر شول. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله امریکا کې نږدې 25,000 تنه پروختونونو کې بستر شوي چې دا په یو ورځ د بستري ناروغانو تر ټولو لوړ شمیر دی.
له دې سره د دغه خبری خبرونې خبری مسایل رانغاړو ورځو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فيه مات زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه دي د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د 3500 کیلوګرام نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. پولیسو د کشم ولسوالۍ په مادابا سیمه کې 10 کیلوګرام هیروین هغه محل ونی ولچی په یو موټر کې پټه خودل شوی او په پام کې وچی د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي. د بدخشان ولایت د امنی قمندانی ویان سنولا روحانی ازادۍ رډیتو ویل د دې موادو د قاچاقو په تور د موټر چلوونکو په ګډون د وکسان هم نیول شوی دی. په بلخ او کندوز ولایتونو کې په دوه جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرام نشي مواد او شراب ونیول شول. په لومړی پیښه کې د بلخ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف ښار په اتمناهیه کې 30 کیلوګرام چرس ونیول چی په یو موټر کې پټ ایښودل شوی وو. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حجرت الله اکبری ازادي رډیو ویل پولیسو په یو بل پیښه کې د اقرب د میاشتې پر 13 نیټه د کندوز ښار په څلور مناهیه کې 50 لیټره شراب ونیول چی د استوګنې په یو کور کې پټ ایښودل شوی وو. د عدلی او قضای مرکز محکمو د څه د پاسه څلویښت قاچاق کوونکي او نشي موادو خرڅونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضای مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د شپږویشت قضیو په اړه صادر کړی د نشي موادو شپږ څلویښت قاچاق کوونکي له لسو کالو څخه نیولې بیا تر دیرشو کالو پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد محید ازادي رادیو ویل چی په دې وروستیو کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کیږي.
په تیر یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د لسو جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې 13 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل کیږي.
تر غزه تحقیقات ارسال کړم.
دا یادونه ورته چې لانی بولشویو کسانو څخه دریو تنو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. او د نړۍ روسي په خداده چې په پنځیر ولایت کې د 3500 کیلوګرام نشي موادو د قاچاق مخاوني ول شو. د پنچیر د والی ویان محمد منصور اونابی آزادې رادیو ویل لنشي ماده سره د مبارزي پولیسو په لمړی پیخه کې په حصي اول ولسوالۍ کې سلويخت کیلوګرام چرس پونی ولچی په یو موټر کې پټي خودل شوی او لدی ولایت څخه د باندې قاچاق کیدل. په دوهمه پیخه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې 2 کیلوګرام تریاک ونیول. د دې موادو د قاچاق په توګه د وطن هم نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو لاره د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در سه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې مجید پخوان شک کوله خو اوس کار کوي او بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي.
د هیروینو له محتاجینو سره د لومړنۍ مرستې په اړه له ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه لرو.
په کوم رو کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرج کړل.
بټوه مې دومره ډکه و چې دا نکت کېده. اخر یو ورځ دا سره له اغه تشه بټوه ساکی تماوي وړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او دا پروگرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
و سره یې خیریت خو به وي، و دې څه ور خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د غونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه شوې وه، له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاق مخه ونیسي او دغه ډول دي د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د افغانستان او ګاونډي هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمایي پروګرام غونډي چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی و د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استادو د ویډیوي کانفرنس لاله غډون پکې کړی و. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشئی موادو د قاچاق پر مخنیوي بحث وسو. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د گاونډي هیوادونو لاله افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاق مخنیوي و.
پیشنهادات که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مغوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق بند کړي، ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشي موادو په جوړولو کې کاری کی له بهر څخه په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی وو چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو راوړل بند او دغه ډول ګوندوی هیوادونو ته هم د نشي موادو د قاچاق مخاوني ولشي.
ورود مواد کیمیاوي به داخله افغانستان او خروج مواد مخدره به کشور همسایه جلوګیری کرده بتونیم.
په 2000 میلادي کال کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خی چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاره افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دروان میلادي کال لپاره څخه بیا تر اوسه پورې په فرا، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګون لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغه سیمو ته قاچاق کېدل چې نشي مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن د سیمه هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولی. دی زیاتوی چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشئی موادو کاچاک او د نشئی موادو تولید هم ډیر کړی دی.
د سیمې اوادونه باید له افغانستان سره کشفی استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند سي چې تاریخ په هیروین اړوي. کله چې له دې وادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي دا معنا لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د کاچاکو ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران له لارې اروپایي بازارونو ته کاچاکیږي.
محمد ایاس تر نکو چې د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه. اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشئی پرې ایښی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی. مجد تر شل کلنې نشئی ورسره جوړ شوی او اوس د مسلکي زده کړو په یو مرکز کې له نورو روغسو محتاجونو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجد د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشا کړی ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږ دی او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشئی موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
بدبختي او تاریکی.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی ځانګړتیا وی لري. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه هیلو ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خاوند دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشئی پرېښودل وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپله غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اورېدونکو، همایون هیواد و چې د مجید د ژوند په اړه راپور اوراوه.
نشئی موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیولکی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دی راغلی.
د نشئی توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی.
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري. تر خامخه قاچاقبر دی، تر ګټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
وسلم او تاجونو سره د لمړنۍ یمرسته موضوع ترازو. تیبي ډاکټرانو وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال موتاد وژني. دا چې د محتاجونو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروین محتاط په خطرناک حالت کې دي. مخکې تر دې چې ناروغ ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې څه مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د هیروینو د محتاطو ټولو خطرناک حالت کوم دی؟
د ټولو خطرناک حالت اووردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي. مواد زیات مصرفیږي او بالاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې منځته راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیاتو موادو نه استفاده وکړي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سونه او موادو څخه لکه افین، هیروین، چرس د موادو نه استفاده وکړي او دا مواد وجود ته داخليږي، بالاخره د مسمومیت او مرګ سبب ګرځي.
سره کم پوسو چې دغه مریض د اووردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول،
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بیقراری، تبه، تنفسي مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې پوسته مونږ کولای شو چې پوښو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی.
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوه شي دی په خطرناک حالت کې؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کسو تقبض ولري، نه کنټرول کې خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شوند او نوکانو شینواله یا سیانوسس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، که چیرې په یو شخص کې ذکر شوی نښې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناکو حالت کې قرار لري.
داس یو معتاد نشکیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي، دا د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کم عمرو کسانو کې، امیدوارو میندو کې او موسنو اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلق ډیر آسیب پذیر دي. او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمیموي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري، ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخکتای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط په دوی کې نور مشکلات باعث کرد.
یو کس چې زیاتو نشئی موادو له امله له بد حالت سره مخ شوی، د مخکې لدی چې ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرستې ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپل باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی، او کچیر خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي، تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات وي، نو دوستان او اقارب باید خبر کی، تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پوډرو سره نوري نشي هم کوي، دا د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنه کوي؟
هغه متدین چې د سون او مواد نه استفاده کوي، دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچیر یو شخص د زیات مواد نه استفاده کوي، نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچیر تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو، نو طبعا تداوی هم د مشکلات سره مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ورش پر 2016 مزنی سپو خبريږي، او وسته خاطرې واردی. نوښکلن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل، او بیا یې په ونا دولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو سمدا ورسره د شیشې په نشه اخته سو. یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه د شیشې پر نشو ولګول، خو ورسره دې ته اړ سو چې د خپلې میرمنې سره زر هم خرج کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه موتاسو او ورسره د نشو عمل له صدر سونو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې زما ملګرو د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول، نو زه هغه سره کېناستم، یو پیره دوه پیره نسوار ما واچول، خو د هغې نه بعد تر سګرټ مې وڅکل، د سګرټو نه بعد په چرسو باندې مبتلا شوم. ډېره عجیبه او غریبه دنیا ته لاړم. د فامیل نه د مور نه د پلار نه د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کېده، مور راته دشمن ښکاره کېده چې چرس به مې ونه څکل، کار به راته راته. لس کاله تقریبا ما چرس وڅکل. د پانتون دوره شروع شوه، نو د پانتون اول کال ډېر ښه تېر شو، خو په دویم کال کې زه د هغه ناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا درې څلور کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد د هغې نه دلته وظیفه مې واخیسته د جناب کنس پانتون په نوم باندې، د وزارت ستامین تر پارچیرس په نوم باندې نومیږي. هغو د وزارت سسمې سره قراردادونه کوي چې په افغانستان کې څومره کلینیکونه شفاخانې دي، فیسیلیټیز دي، دغه ارزیابي کوي. نو درې څلور ولایتته د افغانستان هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان دا ولایتونه ما ته راکړل. زه سوپروایزر شوم، خو دغه وظیفې مې اجرا کړې. بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه وه، د هغو سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا د ورځې یو سل لس ډالر به ما ته راکول. دا پیسې ما سره پنځه لکه شپږ لکه اوه لکه روپۍ ډالر افغانۍ را سره وې. لاړم ننګرهار، تلته مې اتاق ونیو، یو درې څلور په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان هغه د میزان سره پوتا کې کېنول. دو مصارف خودی کې زمونږ یو ملګری و، نو دغه هلک به دا پوډر څکله. نو ما ته ویل چې ته واخله یو دم د دې نه ووهه، د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري. چې هغه لوګی ما کش کړ، ما سره تقریبا درې نیم څلور زره ډالر و او همدارنګه یو نیم لک یو لک شپېته زرو پورې افغانۍ وې را سره. بټوه مې دومره ډکه وه چې دا نه کت کېده. اخر یو ورځ داسې راله، پیسې میسې خورڅ لاړه، هغه تشه بټوه ساکي ته ما ویوړه، مال دا تشه بټوه واخله، ما ته دغه مواد راکوي. مطلب د حد نه زیات مې ژړلې دي چې خدایا پاک، دا د کم حالت نه کم حالت ته په خپله ما ځان راورسو. دا ولې ان تر دې پورې چې د خپل هغه کور وداني سره مې راوړي دي، شپږ تولې و تولې هغه مې ټول خرڅ کړي، په دې نشه باندې مې ورکړي دي. نشه ای سړی، پوډری سړی، شیشه ای سړی، هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شی باندې برکونی سي. خدای دې کچې دغه د پلار جنازه دې پرته ای او په تا باندې خماری رااله. هغه د پلار جنازه به ته پریدي، خو دغه پوډرو ته به ځان رسای.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي، وی میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې څلور زره قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې اتیا قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې پنځه څلوېښت رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د پنځلس او شلو سګرټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا سي د چی عبد الله کور تر راځي، خو ډیر وار خطاوي او سیرای هم غم جنشکاری. میرمنې ته وای چې په سر می درد لښ چای را دم کړه. میرمنې ورته وای چې خامخا کومه بد پیښه سوي ده، خو ته زما څخه پټوي. دا چې عبد الله ولې وار خطا دی او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
و سړی خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟
بس مه پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم. خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې؟
ته وا بله به څه خبره وي. هغه کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه سوي دي؟
بېرته پوډري شوی دی.
و سړی خوله دې په خیر خلاصه وه. کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایې چې پوډري شوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي. تر ډېره وخته دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او خې وشرمولو، بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ. څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرټ نه څکوله. څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي، هغه ستا کار دی. خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي، زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم. پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. کستا خبر می منلی وای تا خو بتل راته ویل چې هلک جوړ دی
زه خو ډاکټر خطا استلم ویل هلک جوړ سوی دی
زه هم دې خبره حیران کړم چې مونږ خو علاج وکړ ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوزی نور جوړ دی لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی
خدای دې دې ډاکټرانو کور خراب کړی دی ولې نه حق خلک خطا باسي
زه هم ډاکټرانو خطا استلم سبا ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم
کستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم
سمه ده دواړه به ورشو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام خدای دے خیر کی دس خفہ معلوم ہی گئی خیریت دے
خیریت لکوم شو ڈاکٹر صاحب زما دے زو جوان دے رات باک او توے چ خیریت دے
والے ما چھ بدر سر کڑی چھ دس رات پکاری
ڈاکٹر صاحب تا خون چھ زو جی جور سو پوڈر اپری شو دل کور دے بوزی
تا خوم خطا استلو تاول جوړ شو کورته بوزي
ما خو نور خبر هم درته کړی وی اغه مو یاد دي
په اغه ورځ چې تاول زوی د جوړ شو مونږ په خوشاله یخته شولو ستا خبره مې نه دی یا ډاکټر صاحب چې څه دی راته ویل
اصل مشکل دغه دی څوک چې خپل خبره کوي باید د بل خبره هم واوري ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي
ښه خیر دی ډاکټر صاحب اوس راته وایه
ما درته ویلی وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري
خو تا ویل چې جوړ شو څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو
استغفرالله ما کله وویل چې هلک جوړ شو ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري کور ته یې بوزئ خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانی ته راشي
ډاکټر صاحب څه ووایو زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي
ګورئ د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو که خپل کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړی اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو رښتیا موږ به دې خبرې ته پام کړی وای
ډاکټر صاحب زه چوپ وایم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي ما خو وایم چې نور جوړ شم
کبیره تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانه ته ولاړم دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل
خیر دی هلک ناروغ دی له ده څخه ګیله نه ده پکار تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست د موبایل شمیره مې هم درکړې وه تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب
آجي کاکا چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای خو اوس یو چاره راوښیه
خیر دی اوس هم ناوخته نه دی که لک پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستر کړو
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم زه غواړم چې علاج مې وشي
سمه ده بېرته به دې بستر کړو خو ګوره بیا به بېغوري نه کوي
زما ده ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی او حاجي صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ
سمه ده ډاکټر صاحب
سمه ده ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه څه چې ته وایې هماغسې کوو
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بل خبرونه پورې مو پر لې مهربانه خدای سپارو د خدای په امان